مشال لري دا د مشال لري په ول خبرونه کې ز ګل آیا ز ویسا کمیری درته هر کله وایو د باغ په خبر کې د سحر لس بجې دی روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان لاونسان په اړه رپورټونه شننې او تبصرو ترڅنګ نيز ادبي خبرونه د مشال راډوي مجله هم لرو بل هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی دا خبرونه سره ټکی د پاکستان ټاکنو کمیشن وايي په خبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات پورته کړي په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرله دوام لري او د امریکا حکومت وايي پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږلي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي وځ دا خبرونه تفصیل دا پاکستان نگران وفاقي حکومت وايي په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه 8 فروری کېږي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډي وروسته د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر ګوهر اجاز خبرلن ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړکی په هیڅ یو وړاندیز غور نه کوي د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښو وروسته رابللې وه په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ په پیښور کې د ټاکنو کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ته ویل چې په غونډه کې د ټاکنو لپاره په امنیتي اقداماتو تفصیلي خبرې وشوې د زیات کړه
په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر به خاطر ښه د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي
دا په داسال کې دا چې په باجاول کې د جنوري په 18مه وسلهوالو یو آزاد نوماند ریحان زیب وجلو د دې مخې د خبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري د چمن د پرلت مشر غوسله د فروری په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته مشال ته ویل چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي خو حکومت یې غوښتنی نه دی منلي د هغه په خبره د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه اګدي او د دفترونو مخه به بندوي پر لطوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي د پر لطوالو او حکومتي چارواکو ترمن په وار وار خبري وشوي خو سنتیجی ته نه دی رسیدلی دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 18مې قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی حکومت وايي دغه ګام یې په هیواد کې د امنیت د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخستی دی په کورم کې د یعقوبیو له ټوپکې خلکو سره جګړه شوې چې پکې د پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوې او شپږ نور زخمیان دي په کوزه کورم کې یو امنیتي چارواکي د نوم نو خودل په شرط ویلي دا جګړه د زیارت په ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې چارواکي زیاته وی جګړه ودرولي خو مسله لا هم نه ده حل شوې بلخوا ځلی انتظامی په خپل وب پاڼه لیکلي چې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ خړه د حل کولو لپاره د مقامی مشرانو جرګه هم جوړه کړل شوې ده په کورم کې یو شمیر شاملاتي ځمکې داسې دي چې ور باندې د مختلفو ډلو او قومونو ترمنځ لکلونو رئیسې شخړې روانې دي په سیمه کې پر متنازع ځمکو سو وارې جګړې شوې خو حل یې تر اوسه نه دی راوستل شوی په خبر پختونخوا کې د پونتونو سازانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې لوړ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبي تعلیمي ادارې له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي پرون په اسلامي کالج پونتون کې د سازانو سازمان یو غونډه وکړه په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ د سازانو سازمان مشر ډاکټر فضل واحد پر مشال ته ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته د لوړ زده کړو کمیشن د صوبي پونتونو مالی پانګې تر 30% پورې راکمې کړي چې لوجې د لوړ زده کړو ادارې مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي ویل باید سیاسي ګوندونه په خپل منشور کې د نورو مسلو ترڅنګ په لومړیتوبونو کې د وساتي او د دې هوارې لپاره عملی اقدامات وکړي په غونډه کې د پیپلز پارټي جماعت اسلامي او عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام فیډلی او تحریک انصاف ګوند غړو په خپلو ویناګانو کې ژمنه وکړه چې کچاري په واکه راغلل نو په دې لړ کې به ځانګړي ګامونه پورته کوي د امریکا د حکومت په هغه راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې یو شمیر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولې چې ټاکل شوی امریکا ته ولېږدول شي. د واشنگتن ټایمز رسمانی دا رپورټ لمخې سیګار په دې اړه د خپل رپورټ په نتیجه کې څرګنده کړه چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې یې له امریکایانو سره کار کړی وو ټاکل شوی وو چې امریکا ته ورغوښتل شي. په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته استول شوی. د رپورټ وایي د دې لپاره امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري او نو د هغه افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نشي وړل چې باید امریکا ته ولېږدول شي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې افغانستان ته په بیرته لیګل شو افغانانو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې ژوند له جدي خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هیواده د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو د ایستل پیلوي او دې ته دوام ورکړی دی. او آخري خبر د کرکټ درکو. د افغانستان او سریلنکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه په پیل شوې ده او په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبیږي. دوی دو دا ټیسټ سیالۍ په کولمبو کې کوي او لږ شېبه مخکې څنګه تاسو ویل چې سریلنکا ټاس ګټلې دي او هغوی بالینګ کوي او افغانستان بیټنګ کوي. دا تر دې مهال د مشال لوی خبرونه. خبرونه مله مشال لوی واورې ساسي پام د رپورټونو په لور راګرځوم. خو د یوې وړکې د میرستو
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره پرې حواله سره پرارته
کړو ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مشر په مشارکې غونډه کې لوړپورو امنیتي استخباراتي او انتظامی چارواکو کمیشن ته باور ورکړی چې په 8 فروری به په هر حال کې انتخابات کیږي. په غونډه کې ویل شوی چې امنیتي ادارې به د ټاکنو امنیت یقیني کوي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یو ونې نه کم وخت پاتې دي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ځینو کاندیدانو بریدونه هم شوي دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. شنن کې وای باید حکومت وار لمخي امنیت ته پام کړي وي. نور تفصیل غلام بوس را کوي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې د رستۍ پیښو وروسته د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستلی شو او د غونډې وروسته د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په 8 نیټه انتخابات کیږي او پولیس به د پوز په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کما په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وقتاً فوقتاً باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته در پیښو نو په هغه رڼا کې الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې دغه صدارت مشري دي نو چیف الیکشن کمشنر اف پاکستان کړی دا نو پتی کې پوره په امنمان حواله سره پوره بریفینګ ورکړی شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړی شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غي د پر با خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په انتخابی کاندیدانو د بریدونو وروسته د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو غډون وکړو او امنیتی چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پور امنه انتخاباتو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتې پولینګ سټېشنې د وړاندې نه حساسې یا ډېرې حساسې ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوا نو یقینا چې دا ډېره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش د خیبر پختونخوا صورتحال مونږ ګورو، نو یو خو دلته د سکیورټي خدشات ډېر زیات دي. تقریبا په 15,000 پولینګ سټېشن چې دي پاره کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او 5,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې جوړېږي چې دا حساس شوي یا حساسې ترینې شوي. د دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمې دي په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره، نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه د سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي خو هلې هم داري چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټري تګلار جوړ کړي.
خدا سپریم کورټو چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتم فرارې په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سکیورټي متعلق او خاص کر د سکیورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پیش کړي هم وو. یره دادا چې په د ترهګرۍ دا کاروایی په بعض ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدی شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زموږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د ملک د مسلو یوازنې حل دی او زما په خیال باندې د دې نه پس د ملک یو جامع سکیورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1.5 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم د آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وجدې شوی وو او د جنوري په 1.5 نیټه د بلوچستان په سیوي سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدې شوی وو او د نامنې د دې تازه پیښو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په لومړۍ نیټه د امنیتي صورتحال په اخله د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
ولهم غوښ چې تاسو رپورټ وړاندې کوو او هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د انتخاباتو موضوع ده. په باجوړ کې پولیسو د هغو مزارچانو پر ضد مقدمه درج کړي چې د یو آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته د باجوړ ملشي ځواکونو په ودانۍ یې کاڼي ورولي وو. په مقدمه کې د څلورو کسانو نمونه لیکل شوی خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 و سوالو په ډزو وجلې وو. نوموړی د کمی اسمبلۍ ان اتمی او صوبای اسمبلۍ 2 حلقې نه کاندید وو. د باجوړ پولیسو او ملشي ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره یې عملی اقدامات هم پورته کړي. تفصیل شانواس ترک ځای راکوي.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملشي ځواکونو په ودانۍ کاڼي ورونکو ضد قانوني رپورت درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوی ریحان زیب مړی چې کور ته وړو ور سره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملشي ځواکونو په ودانۍ ته کاڼو گزارونه وکړل او نارې وهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اطرا مشال ریډیو ته دغه قانوني رپورت په حواله معلومات ورکړي. دغه رپورت د پولیسو په موضوعیتوب کې درج شوی چې په کې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي ورولي. دوی په دغه قانوني رپورت کې د څلورو تنانو نمونه هم لیکلي. ولې به ورسره زیاته کړي چې دغه مظاهره چیانو شمیره 15 یا 10 شوه. په دغه قانوني رپورت کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادې هم لیکلي. په دغه نمونه کې یو د عوامي نشتنګون باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
خو د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي او بیا د هغې خواهش دا و چې دا د سول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د دې ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا چې په دې مظاهره کې د څه کار ونی شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي هغه کې زمونږ د بیلډینګز دغه وشي نقصان وشي کوشش مونږ د دغه خبرې کوو او غوښتل دا چې مونږ په پستا خوږه درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته خپل درد ورسو چې تر کومې به مونږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچته او دغه شان یار یو طرحې به زمونږ په خاوره باندې خوري وي
ریحان زیب د جنوري په یو درشم په صدیق آباد پاټک کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشتلو د اور سره درې نور ملګري روغتون ته وړل شي چې هغه تر ریحان زیب مړ شو د روغتون سره نږدې د ملشیز واکونو ودانی ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانی گزارونه کړو د ملشیز واکونو او پولیسو لخوا په تیر وختونو کې ویل شوی دوی د امنیت ته برابرول لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني ریپورت کې لا څو گرفتار شوی نه دي درې هانزیب دو وجه نظیمواری د دایش په نوم وسلوال ډلې منلې وه شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې غوږی د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سواد کې انتخاباتي جلسې ته په وینا کې ویلي کچری په واک کې راغلو نو په خیبر پختونخوا کې به بدامنی ختم کړي او ځوانانو ته به ښه تعلیم ورکړي نوموړي په خپله وینا کې ویل چې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسول شوی و چې له وجې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې وه جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز هم وینا وکړه د سیاسي چارو شنونکي په سواد کې سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کے دپرورے پورمنے نیٹا د پاکستان مسلم لیگ لخوا انتخابی جلسہ چورتا د ملکن ڈویژن بیلابل سمو پر زرگن خلق ورغلی ول جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دی صوبہ کے لس کالا اوبیا مرکز کے درے کالو نزیات حکومت کون کو اولستا گرانی بے روزگاری نہ علاوہ سندی ورکڑی ہغه ویل چی د خیبر پختونخوا اولسرا دروغ ویلے شوی
اگر 10 سال مجھے گورنمنٹ ملی ہوتی اور میری گورنمنٹ کو توڑا نہ جاتا
کچری لس کار حکومت ماته ملاو شوی او زما حکومت نه ختم کړی شوی زه د زوینه د تنخانه غستو په تور کې نه وستل شوی او زما په ضد د دروغ مقدمه نه جوړ کړی شوی نن بعد د الله په فضل کرم سره پوره یقین می ده چې تاسو کې به یو تن هم بیروزګار نه وو زه تاسو ته رښتیا وایم دروغ لپاره سواد ته نه یم راغلی
سواد نه آیا آج
پدغه محل د یاد ګون ارګنایزری او د نواز شریف لور مریم نواز ویل چې د سواد خلکو د سره وړاندې هم مینا کړي او ډیر په لوش میرا سره ورته راغلی
مې یې ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں
زدا ضرور ویل غواړم نواز شریف لور یم د چا په تکلیف د چا په خفقان خوشاله نه منځم د چا په نیولو خوشاله نه کوم تاسو نه پښتنه کوم چې څو راغونډېدل اور ورته کول او وجل دغه د خیبر پښتونخوا د ظلمو مقدر دی تاسو ته لپ ټاپ پکار دے یا پیٹرول بم پکار دے تاسو ته تعلیم لپاره وظیفه خپو هنتون خروزگار پکار دے یا لوړماری درته پکار دا
اچھا روزگار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے
داتمی پروری ټاکنو لپاره سواد کې دغه د یو سیاسي ګوند اولنۍ لوی جلسه ده چورتا د پارټي مشرانو وینا وکړه آیا دغه جلسه سره به سواد کې د پاکستان مسلم لیگ امیدواران سګټه پورته کی په داسې حال کې چې تیرو دوه ټاکنو کې د سواد ولست د پاکستان تحریک انصاف درې قامي او اته صوبای اسمبلی غړو ته په هیډ ووټ ورکړو په دا اړه سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي
ما ته نخ کاری چې یک دم به خلک چې دی د مریم نواز صاحب یا چې دی د نواز شریف صاحب د بهر نه راغلی دی اوغي دلته کې جلسه وکړه او خلک چې دی دا اډمن چې دی دا به د پی جی آی په زبان چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون ته دا غی کینډیډیټ ترګو بازی زیونی کې دی چې دی کینډیډیټس چې دی هغه به دا منو چې هغه به په تکړه پوزیشن کې هغه به سیټونه واخلي هو کلین سویپ یا د دوی چې کم خبره کوي چې دغه خلک د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو دا ډیره مشکل
سواد کې دا وخت دام ټاکن لپاره سیاسی حلیزلی تیزی شوی او دا که دیاد گون نالاوه دا پاکستان پیپر پارٹی دا پاکستان تحریک انصاف آزاد غری جمعیت علماء اسلام جمعیت اسلامی عوامی نیشنل گوند غری او گن شمیر سره آزاد امیدواران دا قامی او صوبائی اسمبلیان لپاره مقابله کوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا 2023 انتخابات دا مشال ریڈیو سره دا انتخاباتو په اړه تازه خبرونه شننی مرکې راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
مشر اړ دې ته تاسې غواګي د پاکستان تحریک انصاف ګوند له عدلی نه غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو او پلویانو د زورولو لړۍ بندول لپاره امر ورکړي. د ګوند یو مخکښ شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړې چې پولیس د ګوند غړي بې ځایه زوروي او د دوی داخلي انتخاباتو ته هم نه پرېږدي. تب دا سال کې د پاکستان کې ټول ټاکنو ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دي، خو په دشتم او یو دشتم جنوري د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په دوه بیلابیل مقدمو کې د لسو او څوارلسو کلونو د بند سزا ورکړل شوه. عمران خان په خپل ځان لګیدل ټول تورونه ردوي. ځینې قانون پوهان او سیاسي چارو شنونکي وایي عمران خان ته سزاګانې په سیاسي بنیادونو ورکړل شوې دي او دې سره د راتلونکو انتخاباتو د پایلو په اړه خلک بې باوري شي، خو ځینې نور جلا نظر لدی. تفصیل راشد خټک راکوي.
ولومړی فروری د تحریک انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوی انتخابي کاندید او پډیرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد هایکورټ ته درخواست ورکړو او غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي. د اسلام آباد هایکورټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل پولیسو ترګران غلا او ډاکوان پرېښې دي او په تحریک انصاف پسې لګېدلې دي. پرون زموږ کنوینشن او دوی زموږ سیکرټریټ مخې ته ټولې لارې بندې کړې. ما پوښتنه وکړه چې ولې ولاړ یې. پولیسو وویل چې موږ ستاسو امنیت ساتلو ته ولاړ یو، موږ کنوینشن ونه کړو، موږ په سیکرټریټ کې دننه کنوینشن کوو. د امنیت ضرورت هله وي چې یو لویه جلسه وي. زموږ د سیکرټریټ لارې بندول خلک نه پرې خپل کوم ډول امنیت د عمران خان ته ورکول شو. سزاګانو خلاف د اپیل په حق لول چې تر اوسه دوی ته لیکل شوی فیصلې نه دی ورکړل شوی، چې لیکلې فیصلې تر لاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په دوه مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې پشمار سو ورځې پاتې دي. په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځنګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته لس کاله سزا ورکړه. په 1 جنوري د توشخانی په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د مرمن بشرا بیبي ته 14 کاله سزا واوروله. عدالت په دوی دواړو د یو عرب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی. خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي. په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي.
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی. 2013 الیکشن چې کوم کې دوه غیر مخکې مونږ وګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیلډ دغه کیس واغې کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج ججو د عمران خان دی کیس کې هم دی جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړ کوشش وکړ چې الیکشن نه مخکې نواز شریف او دغه لور مریم نواز چې دغه سزا کړی شي. خو وخت سره مونږ ته پته ولګی چې داسې فیصله چې دی ته لکه دوام داسې نه چې اوس ماغه نواز شریف صاحب چې دی چې کم ډیر سپیډ کې سزا شوی او ماغه انداز کې بیا عدالتونو هغه بریم کو ماغه سپیډ کې
او کټه کې قانون پوه او تجنګر همون کسي وای چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي، خو دی به یو سو کاله صبر کوي.
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده. په جیل کې چې دی ناسي سیاسي تور خوده ته ګټه رسیدلې ده او کچیر د حکومت دغه تر وخت لمخه نه وي ختم کړل سوی د عمران خان سیاست به ختم وای. نو مګر اوس چې دا کم دغه وسو بیرته سپورټ پیدا کوي، البته دا د استابلیشمنت یو چې درې څلور کاله به زمبیغه مې غوښنه به زمکاړي دی وېستي له سیستم څخه د د پارټي يم اوټ کړل. آزاد امیدواران به ولاړی، هغه آزاد امیدواران چې ووټ موبلایزي هغه نسی موبلایزول.
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دنه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار ساتلو لپاره په 15 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دنه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی. په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت د 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی. د انتخاباتو پیلې به په 15 فروری اعلانېږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو تاسې غواګي. د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 10مه د درغلیو د اټکلونو پاړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې پاکستان په 130 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2023 کال په نسبت و درجه خشبه دی. بلخوا پا پاکستان کې شلون کې وای په هغه هواد کې وسوم درغلی کیږي، خو د نگران حکومت لوجه په 2023 کال کې پرمختیایي منسوبي نه دي شبي، نو ځکه د درغلی په اړه لګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. نور تفصیل انیس اجمل لا کوي.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اٹکلونو پړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه خښ شوی دی. دا چې د درغلیو د اٹکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې خښ کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په سیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اٹکلونو په درجه بندۍ کې یو څه خشب دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقته تللی دی، لہذا جی ڈی پی د حقته تللی دی. دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې منشتا، لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډېر ښکته تللی ده، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریاں او اکثر د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثر په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وي، او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې د نن چکم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چکم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې تر اوس د پی ډی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ټی آی چې دی هغه اپوننت دی، په نو وی نګه دا انټرویو شوی نو وی وچ راځه کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو، په نگران حکومت کې خدای غي نم زیات شو. یو مې کې چرته دین نو لیگ د پی ټی آی حکومت او دغه تپوس سیده دغه د جی یو آی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړ نو وی چې را پی ټی آی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر د خلکو افیلیشن پدې کې دا فرق دی. مدانې شویلې
په خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته کرپشن شره چې کومه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي، بل دا وجه هم کېدای شي چې را په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسناسه طریقه باندې اسټابلیشمنت په خپل لاس کې اغېز لري، او دا غوی په نظر کې دا رسوم را کارونه چې دی هغه کېږي. نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي چې را نظر دی او اسټابلیشمنت په خپل باندې په دغه کارونو منسوبو په سيزونو باندې نظر لري، نو د طرز حکمرانی وجه هم کې دی شي.
خو په پاکستان کې پوسټل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په 2023 او هند په 93 نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلي دي.
نیس اجمل چې تاسو رپورٹ لاندې کوو هم دې سره د روانې غړي نوې برخې ته راورسې ځکه چې په پېښور کې د سهار لسنی وجې شوې دي. تاسو ته درې خبرونه مهمې برخې وې. د پاکستان نگران وفاقي حکومت وایي په هغه هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوې نیټه یعنی اتم فروری کېږي. په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونا چارو نگران وزیر ګوهر اعجاز خبرونه ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ یو وړاندیز غور نه کېږي. د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دې رسو کې د بدامنۍ پیښو وروسته رابلل شوې وه. په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د جنوري په 11مه وسله والو یو آزاد نوماند ریحان زیب وژل. په دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله پرون نا وخت مشرانو ته ویل چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي حکومت یې غوښتنی نه دی منلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 11مې قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړی دی. حکومت دا دریځ لري چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. او په کورمکی د یعقوبیو او له ټوپکۍ خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. په کوزه کورمکی یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پر مشال دوی زیاده جګړه د زیارت په ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي زیاتوي جګړه ودرېدلې خو مسله لا هم نه ده حل شوې. او اوس لږمنې سرسم درته ونیزه ادبي خبرونه مشال راډیوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال راډیوي مجلې خبرونه ته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوان شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم د شی به وصل دي. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتاس ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې.
خاډي خوالینه زمانو زمزمہ غزل تخلص کوم از میدان ورګ بلای توسیدون کې چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تیپ پهنځي محصله یاستئ خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه تیپ ته لاړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق و ته تیپ ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتې خوښي وي، هم زما تیپ خوښو هم ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم تیپ به انتخاب کړم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره می مینه او زما کورنۍ هم تیپ خوښو. نو بیا می تیپ شروع کړو هم د زده کړې می کولې.
صحیح. نو ستاسو د شیر ملګرتیا سو کلنه شو؟
اوله که رښتیا وایم نو دا شیر ما د مکتب له دورې نه لیکه په هغه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان هغې مخکې مې هم لیکه خو هغې ته زه شعر نه شم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نه شم ویلی خو بیا هم ښه دی څه نه څه ګزاره کوي. خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شعر لیکم.
څنګه پخېږي دا شعر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیر او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سو کی ساس په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغو با لارو باندې مزل او کی چې بیا د دې شعر چوي پوښ شي
کارا د امیر صاحب کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي په شعر باندې ځان وپوهوي بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکړي او له خو خو شاعرانو ځا مشوره واخلي نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي یا علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي مشورې به هم کړې وي په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي خو تر زما په نظر باندې تر ډېره پریزه باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نه شو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي دا د خزو کار نه دی کنه مثلا دا وي د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي په ټولنه کې هم وي شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي الله را ته مور وایي پلار ته کلم سندره ما ته نشي ما ته نه ده ویلي کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سانده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې په کې تاسو وینئ څه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي تاسو به لنډۍ لیدلي وي په سرود لیدلي وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو ویلو کې چې میرمنې ټولې کې او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي دا ټول د جنکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېری وخت راخیستی ده چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډېره پخه شاعري کړې ده لکه نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعر کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي. موږ د شهیدان چې مرمنو ډیره ښه شهادت کړی ده، خیریه کړی ده، د دوی له خولو نه ډیر عالي الفاظ اوریدلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاذ سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړی ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب، زه به تاسو ته یو غزل وایم.
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هیلې می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، هیلې می خاورې شوې مړلې انتخاب کړم، وخت داسې بده نه کړی وکړي خراب کړم. زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم، چې هره یوه ملامتی به یې په ځان منله، داسې ګیلې یې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات ته ورکیدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی استاذ. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی. نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه. کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه، د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو، بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح، دا راته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي، مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې وایي مبارزه په کار ده، باید وایي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم، چې دلته بایات غونډه کېدله، جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بیا زه ترې ناخبره یم. موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو.
دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې که کمې شوې دي، نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکنې دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلاتو سره موږ نه یو مخ شوي. کولی شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو د آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ، دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه، یا مطلب ګډون مینه دی کړی، یو خو په خپل درسونو مصروف وم، او بل تاسې خاص ډول د کورنۍ له خوا اجازه یې راکول کېده، نه راکول کېده. خو ما نه دي وخت چې زه د ادبي بهیر ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروف وم او د دې خبرې جرات هم راسره کم ونه نشو کولی. نو زه نه یم تللی ادبي بهیر ته، د میرمن ادبي بهیر ته نه یم تللی، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعرې یا ادبي بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې مېرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی ښې پوهېږي، ځینې پر نثر، ځینې په شعر، ډېر څه ورنه زده کېږي. امیر صاحب
صحیح، ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تاسو مشال رډیوي مجلې ته غوږ یاستئ. داونه را سره له کابل شاعر زمزمه غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ په لار ملګری شوې ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره.
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي امیر صاحب، سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وایي: نه ته خوب معنی شته، نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته، نه ورزی چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه. او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه. او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه. او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي، څوک واوري پر یادونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وامر.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم. ډېری کورنۍ روشن فکر سوي دي، خپلو لونو ته چې چې یو نثر ولیکي، هغه شعر ولیکي، کوم ساسا چې دوی لري په کې راوړي، نو اوس زمينه زیاته مساعده.
صحیح. د مرا ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
اها صحیح. دا مرا ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه د پاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه، شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکې کړو، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل، یا په ماشومتوب کې، یا په ځوانۍ کې، او تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره په دا سوچ و، دا فکر، ستونزو ته خفه کېدل، دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم، یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل، پر هغوی محدودیتونه، یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خواندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و، او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني. زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي.
فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي؟ مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دی؟
بالکل عامر صاحب، زما داسې ډېری مینهوال جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری زما یوه ملګرې همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رومن کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي، زما د سترګو حال ویني، زه تل په شعر کښې راخلمه. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه داسې دی چې بې مطلع غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلع نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه، نوم خو د یا تخلص خو د زمزمه دی، خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه؟
عامر صاحب اول نه، کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په هغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی بیا زه هم زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر، چې اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولی شم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداشت نمز هغه رحیم غمزده سره، الله پاک دې وبخښي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي که نه، نو دا ولې وایي؟ نورو هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو وایي ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله. نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی که نه؟
نه امیر صاحب، دې پوښتنې سره زیاته مخ کېږم. هر څوک یې پوښتي په هره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی که نه ده، نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم. ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتېدلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، خراب ما به پکې نه دي ساتلی.
کله چې د کتاب چاپونوم دې ورته اوس نه غوره کړې که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات؟
یوازې تاسو مې ځان سره فکر کوم که خاص کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل نو د یو دا نوم چې څه نه څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا ځم زما پرې کېږدم.
صحیح.
نو خو بیا هم دا خو کې د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو خاص نوم مې مخې ته را نغلو، مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح. داغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ و اثارو باندې. نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګ د نارینه وو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
او ډیره مننه امیر صاحب، انشاءالله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه وو آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه امیر صاحب، ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی دی، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېری خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي. زما لپاره د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل. دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله. نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، د تاسو او اوریدونکو زما خبرونه خسته شوی نه اوسې، خسته نه سي. دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. بل اونۍ به د نوي ملما یا نوي ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلي ځلي روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.